دید. حال همکارم حمیده عثمان از استودیوی کابل با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
نن سهار د لوګر ولایت مرکز پل علم یوې درنې چاودنې ولرزاوه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه کوي، او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان یوې محکمې د یوه سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی دی. پوره خبرونه واورئ. نن سهار د لوګر ولایت مرکز پل علم یوې درنې چاودنې ولرزاوه. ویل شوي دغه موټر بم حمله چې د سهار شاوخوا او بجې شوې د لوګر ولایت د ولایتي شورا او چټک غبرګون د قطې ودانۍ سخت زیانمنې کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې شاوخوا 8 تنه وژل شوي او له 10 کسو زیات ټپیان شوي دي. خو په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي ښایي چې مرګ ژوبله به تر دې هم زیاته وي. عیني شاهدانو ویلي چې دا یوه درنه چاودنه وه چې د دغه ولایت د اوبو رسولو د ریاست ودانۍ هم سخت زیانمنه کړې ده. تر دې دمه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه کوي. د ولسمشر ویان رستیال ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته وضعیت ساري او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د شرایطو د برابرېدو په تمه دي.
زمانی که شرایط
دا وایي کله چې د خبرو د دوهم رسمي دور د پیل شرایط او زمینه راته برابره شي موږ مقابل لوری ووینو، خپل حیات به وټاکو، هغه ځای به چې موږ غواړو وټاکو، خو تر اوسه داسې کوم څه نه ګورو. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه لوړ رتبه چارواکي وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم رسمي دور به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړ چې کله جګړو لاس وانخلي دی به په خپله د جګړې په لومړۍ کرخه کې ودرېږي. دوستم دا څرګندونې پرون د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې یوې غونډې ته وکړې. دا وایي دا زموږ دنده ده چې له خلکو او خاورې دفاع وکړو. دوی اوس زموږ په وړاندې نشي درېدلی. که ودرېدل زه په خپله دلته راځم، له تاسو سره یو ځای کېږم، له نیکټایي سره راځم او دوی په نیکټایي وهم. دوستم زیاته کړه چې دښمن د یوه منظم پلان له مخې په مختلفو ولایتونو کې حملې پلان کړي، او دی له دې خبرو چې د فاریاب ولایت لپاره هم دوی درې څلور میاشتې مخکې د حملو پلان جوړ کړی و. په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وو تنه وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه نونه زخمیان دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویان لال محمد احمدزي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې په شهدا، تګاب او کوفه ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې دوه ملي پولیس وژل شوي او یو زخمی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د نهو پولیسو د وژلو او د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کړې ده. په مکتی سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته، د پاکستان یوې محکمې د یوه سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن ښار کنټرول لري. دغه حکم د پاکستان د پوځ او سیاستوالو ترمنځ د لانجو څرګندونه کوي. ډیر دې ته اندېښمن دي چې دغه کړکېچ به د کراچۍ ښار چې پکې 20 میلیونه وګړي اوسي او د دولت نیمایي بودیجه هم له همدې بندري ښاره تمویلېږي ثبات لږ وخت سره مخ کړي. کراچۍ چې په دې وروستیو کې وسله والو حمله او جنایتونه ځپلې، د متحده قومي غورځنګ سیاسي ګوند پکې واکمن دی. د دغه ګوند مشر الطاف حسین په لندن کې اوسي. هغه په 1992 کال کې وروسته له هغې تبعید ته اړ شو چې د قتل په ګډون جرمونو رسمن تورن او د نیولو حکم صادر شو. وروسته یې دوسیه وتړل شوه، خو د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم پر هغه نوی ګزار دی. محکمې ویل چې د حسین د نیولو لپاره دغه نوی حکم یې وروسته له هغې صادر کړ چې هغه ظاهراً پر تلویزیوني خبرو کې د پوځ د کمانډو ځواک هغه ډګروال ته ګواښ وکړ چې په مارچ میاشت کې د هغه د ګوند پر مرکزي دفتر حمله کړې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقه دفاع وکړه. اوباما امریکن په انتون ته په وینا کې ویل، دا موافقه د امریکا او ایران ترمن ټول ستونزې نشي ختمولی، خو هغه زموږ یو ستر امنیتي هدف ترسره کولی شي. دا وایي لکه څرنګه چې په پخوانیو تړونونو کې لیدل شوي، دا موافقه له ایران سره زموږ ټول ستونزې نشي حل کولی. دا موافقه د دواړو هیوادونو د اړیکو ګرمولو تضمین نه کوي، خو زموږ د امنیت یو مهم هدف ترلاسه کوي. له دې امله دا ډیره ښه موافقه ده. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د جمهوري غوښتونکي ګوند زیات استازي د موافقې د متن له لوستلو پرته مخالفت څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر یوې مسودې موافقه کړې چې له مخې به یې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کوي او هغوی به عدالت ته راکاږي. ډیپلوماتانو پرون وویل چې د دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 15 غړو ویشل شوې ده، او که یې له متن سره مخالفت ونشي د جمعې په ورځ به رایګیری ته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي چې په دې اړه دی چې د کیمیاوي وسلو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر شا کلاس لري اقدام وکړي. د غواملو خلکو ته ډیره مرګ جوبله اړولې ده. د امریکا فضایي ادارې ناسا پرون کانګرس ته خبر ورکړ چې له روسیې سره یې نړیوال فضایي اډې ته د فضانوردانو د انتقال قرارداد چې متحده ایالاتونه به یې نږدې 500 میلیون ډالر لګښت ورکوي د 2 نورو کلونو لپاره نوی کړی دی. د دغه ادارې مشر چارلز بولډن وویل، موږ مجبور وو چې دغه قرارداد تمدید کړو ځکه فضا ته د امریکا لخوا بیا د فضانوردانو د استولو پروګرام د بودیجې د کمیدو له وجې ځنډیدلی دی. له روسیې سره د نوي قرارداد له مخې امریکا د هر یو فضانورد لپاره چې روسیې سایوز بیړۍ فضا ته انتقالوي مسکو ته څه باندې 80 میلیونه ډالر ورکوي. د پخوانی قرارداد له مخې د یوې څوکۍ لپاره 1.5 میلیونه ډالر ټاکل شوي وو. له روسیې سره دغه قرارداد په داسې حال کې نوی کیږي چې واشنگتن په اوکراین کې د لاسوهنې په خاطر پر روسیې بندیزونه لګولي دي. فضایي اډې ته د فضانوردانو د لیږدولو لپاره پر روسیې د امریکا اتکا د کانګرس له هغه بندیز سره بیخي په تضاد کې ده چې فضا ته د امریکا د پوځي سپوږمکیو په سټلایټونو د ځای پر ځای کولو لپاره د روسي توغندیو پر ماشینونو پر وارداتو یې لګولی دی. د امریکا فضایي اداره ناسا هیله منده ده چې امریکایي خصوصي کمپنۍ وکولی شي د هغو توغندیو سیستم ته پراختیا ورکړي چې له امریکا څخه فضا ته فضانوردان ولیږدوي. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق پرون ویل فرانسوي څیړونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوی ټوټې د ماليزیا د هوایي چلند ورکه شوی الوتکې دي. د ماليزیا د هوایي چلند MH370 مسافر وړونکو الوتکې تیر کال د مارچ په 8مه له کوالالمپور ته پرواز یو ساعت وروسته لا درک شوه. تیر اونۍ د هند په سمندر کې دیوی بوینګ الوتکې د وزر یو موندل شوی ټوټه د تیرن لپاره فرانسې ته استول شو. د ماليزیا صدر اعظم رزاق پرون له کوالالمپور په ټلویزیونی وینا کې خلکو ته وویل، دا وایي ما تیر کال د مارچ په 24مه اعلان وکړ چې MH370 د هند جنوب په سمندر کې غورځیدلې ده، خو موږ اوس فزیکی شواهد لرو. په الوتکه کې 209 تنه سپاره وو. دا اول وار دی چې د ورکه شوې الوتکې ټوټې موندل شوې دي. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې اداي سره تړلې وی ډلې خبرداري ورکړې چې کله مصر حکومت په 24 ساعتونو کې د دوی غوښتنه ونه مني، هغه کرواتي وګړي به وژني څو ورځې مخکې تښتولې دي. واستوالو کسانو د یو فرانسوي شرکت د مامور چې د سینا په سیمه کې په کار لګیا وو د جولای په 22مه و تښتاوه. د سینا ولایت ډله په نوم واستوالو ډلې په یو ویډیوي پیغام کې چې په انټرنیټ خپور شوی ویلي چې برمته شوی سړی تومیسلاو سالوپس نومیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ د خبرونه زنوریاس نوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولانی په خبرونه کې مو په لوګر کې د نن سهار ځان وژن کې حمله ل ورسته او جزئیات خبرو چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبان د پخواني مشرتابه لمړني ورسته وضعیت د اصول د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت دریز نه دی بدل کړی.
وضعیت از نزدیک نظارت میکنیم و از زمانی که زمینه برگزاری مذاکرات دور دومش فراهم شوه ما صحبت میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې په کابل کې د سړې تښتونې د پیښو زیاتوالی د دې ښار ډیری اوسیدونکو اندېښمن کړي دي.
ماشومان احتطاف کېږي، هم غټ کسان احتطاف کېږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شوو.
په کونړ کې مو د هغه روزنیز مرکز له فعالیت خبرو چې نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو ته زده کړې ورکول کېږي.
دلته دوه کاله سبق وایم، د پښتو درس او د انګلیسي درس.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه او د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د کابل ښار د یوې زړې کوڅې حال اخیستی. د کافروشي
یو امام لري کنه ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشي وي، ډیر یو تاریخي امام.
لازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واوریدل، نن د لوګر په مرکز پل عالم کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. له لوګر د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، مخکې خو مو د دغه حملې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل، څه نوي جزئیات دي؟
بله سلام وړاندې کوم نور صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته جزئیات دادی چې د لوګر د امنیه قومندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي وایي چې په دغه انتحاري حمله کې چې د مازدا ډوله یا دینا ډوله لارې موټر پواسته شوی، په دې کې شپږ نفره وزل شوي دي چې په دې کې درې د چټک خبرګون یا واکونش سری د قطعي ځواکونه دي او درې هم عام وګړي دي. دای دغه رازوایي چې په دې پیکه کې څلور نور ټپیان هم سدي چې دوی د واکونش سری امنیتي ځواکونه دي او دوه عام وګړي دي. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزي سو د قیمخ کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیکه کې کېدای شي وونه پره وزل شوی وي، خو ده ټپیان شوی شمیر لاسو زیات و. خو د ویل چې دغه حمله ډیره قوي او زوروره وه او ډیره شیشې ماتې کړي او ګڼ شمیر خلک د پل عالم ښار په ځینو سیمو کې د شیشو د ماتېدو او رالوېدو له امله ټپیان شوي دي. په عین حال کې عیني شاهدان هم وایي چې دغه چاودنه ډیره زوروره وه او د پل عالم ښار چې وړوکی ښار ده نږدې ټولې شیشې ماتې کړي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د هدف ولایتي شورا نه، بلکې د چټک خبرګون یا واکونش سری قطعه په دغه سیمه کې چدا او ولایتي شورا دواړه څنګ په څنګ دواړه پراته دي او دغه راز د پولیسو حوزه او د ځانګړي ځواکونو مرکز زګولا مجاهد وایي. او دا یې دا کوي چې په دې پیښه کې امنیتي ځواکونو ته ډېر درانه تلفات اوښتي دي. دی وایي چې د سلو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه په دې کې وزل شوي او ټپیان دي. او دی وایي چې ولایتي شورا ته هیڅوک هم نه راغلي او ولایتي شورا هدف هم نو. خود لوګر امنیتي مسولین دغه اداره دوي او وایي چې نه، یوازې درې کسه امنیتي ځواکونه په دې کې وزل شوي دي.
شفق صاحب، مخکې د لوګر مرکز پل عالم کې دا ډول پیښې نه ویلل شوې. د لوګر نور ولسوالۍ لکه ازره کې د ناامنۍ او د پیښو راپورونه ورکول کېدل، دا څه معنا لري؟ یعنی چې د لوګر په مرکز پل عالم کې اوس دغه ځان وژونکي حمله کیږي، آیا مخالفینو د فعالیت لمنه تر د دې ولایت تر مرکزه پورې غځولې ده؟
په مجموع کې خدا بعد وایو چې مخکې تر دې هم په لوګر کې په تیره په مرکز پر عالم کې څو ځلې انتحاري او وسلوالې حملې شوي دي. او ولدا چې دومره زوروره چاودنه یې په دغه ډول چې هم د ابیارۍ ریاست ودانۍ زیانمنه کړي، هم ولایتي شورا ودانۍ تخریب کړي او هم د چټک خبرګون قطع، نو دا لکه به ساره د زکه چې ډیره قوی و. او په دا 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 یو وخت دا راپورونه هر وخت لوګر خبر کول کیږي. په لوګر کې امنیتي ستونزې ډیرې دي، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هلته زیات دي او دوی اته د محمد عاقی په ولسوالۍ کې چې کابل ته ډیر نږدې ده خلک هم وایي امنیتي مسؤلین تاییدوي چې دوی فعالیت لري په تیره د محمد عاقی ولسوالۍ په ځینو کډیو کې. په مرکز کې هم دوی تر دې وړاندې دغه ډول حملې کړي دي. نو په مجموع کې لوګر له امن سیمو څخه ده اول ته د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یو څه زیات دي، په دې ورسره نور هم زیات شوي.
بلې نسیم شفق له تاسو نه یو دنیا مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبريالو چې د لوګر له مرکز پول عالم څخه د نننې ځان وژن کې حمله له جزئیاتو خبرولو حمله څو شپه مخکې البته حدود یو ساعت مخکې شوې ده او مسولیت هم طالبان واخیسته ده. دې حمله مرګ ژوبله هم اړولې خو ارقام تر اوسه دقیق معلوم نه دي. ازادي راډیو خبرونه اوري په دې اړه به له وروستیو جزئیاتو خبر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت پر دریز اغیز نه دی کړی. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وکړه. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر لمډینی وروسته او د دې ډلې د نوي مشر له ټاکلو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. له بلې خوا یو پاکستاني چارواکي بیا پرون وویل چې پاکستان هڅه کوي چې د خبرو دوهم دور ته بیا زمینه برابره کړي. جزئیات د فرشته جلال زی راپور کاوري.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوري تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په یو دیرشمه په پاکستان کې پلان شوی و وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوی او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت لنجدې څارو او کله چې د مذاکرو زمينه برابره سو بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ملا عمر د سر پیش درگذشته بود و
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی وو او موږ له طالبانو سره یو میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې وو یو مهم پرمختګ بللی دی خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنډې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند شوی خو حکومت د سولې لپاره هڅه ته پر خپل تعهد ټینګولار دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګاري وکړ چې دا خبري باید د افغانانو ترمنځ او له با صلاحیتو کسانو سره وي.
د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د پټه پدری دو سره په افغانستان کې د جګړو پیخی هم ده جګړو تنور هم ګرم دی. افغانستان په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې د ملکی تلفاتو شمیر بیا زیات شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په لومړی شپږو میاشتو کې تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکی تلفاتو شمیر 1% زیات شوی او ډیری قربانیان بیا هم خزي او ماشومان دي. د دغو تلفاتو ډیری اې د طالبانو د حملو په ترڅ کې رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پر طالبانو غږ کړی دی چې په جګړو کې د جګړو اصول په پام کې ونیسي او د ملکی خلکو د مرجوبلو د مخنیوي لپاره د امپاملرنه وکړي. دا هغه موضوع ده چې نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو لیکنو کې ډیر تمرکز پی کړی. اجمل انور تکته نه کړی ده.
په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې د شمیر په زیاتېدو غنډو لیدي زو رسپانو لیکنه خبرې کړي. د واشنگټن پوسټ رسپانې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت ته اشاره کړي. واشنگټن پوسټ د ملګرو ملتونو د دې رپورت پر بنسټ لیکي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله همداسې په لوړ اندازه پاتې ده. د چهارشنبه پورس د دې خبر شوی رپورت پر بنسټ د روان کال د جنوري لمیاشتې څخه د جون تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1400 ولسی وګړي وشل شوی او تر 3000 زیات نور ټپین شوی دي. ورسپانه وایي د ولسی مرکزوب له پسلو کې اویا برخه مسولیت د حکومت د مخالف وسلوالو پر غاړه ده. خو په عین حال کې په دې شپږو میاشتو کې د ولسي خلکو په هغه مرګ شوبله کې چې مسؤلیت د حکومت د پلوي ځواکونو پر غاړه دی په سلو کې شپېته زیاتوالی راغلی. واشنگتن پوسټ لیکي دا رپورټ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له وروستیو خونړیو تهاجمي بریدونو وروسته خپرېږي. د خبرونې په وینا د مرګونې بریدونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې ځینې د وسلوالو په نازایونه دي ترسره شوي. واشنگتن پوسټ وایي کندوز چیرې چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې پراخ تهاجمي بریدونه وکړل تر ټولو په لوړ شمېر د ملکي تلفاتو شاهد و. دا ګارډن رسوانی هم همدا موضوع څېړلې وایي د تیر کال د لومړنیو شپږو میاشتو په مقایسه د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو د مرګ شوبل شمیر په سلو کې دلویش زیات شوی. رسپانه د ملګرو ملتونو د ریپورت په حواله وایي چې په همدې موده کې د ماشومانو د مرګ شوبل شمیر هم په سلو کې ډیرلس زیاته شوی ده. ګارډن رسپانه وړاندې وایي د ولسی خلکو د تلفات په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت پای ته رسیدلی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو پر ضد مبارزه کوي چې هوایي ځواک نه لري او نور امکانات هم محدود دي. رسپانه وایي له همدې کبله د جګړې لمن د استوګنې سیمو ته نږدې شوی. ګارډین په خپل لیکنه کې دا هم لیکي چې په افغانستان کې په جګړه کې خکیل لوري له غیر دقیق وسلو لکه هوانونو، توغندیو او لاسي بمونو څخه کار اخلي. ورسپانه وړاندې وایي د غیر دقیق وسلو د کارول له کبله د رامنځته شوي ملکي تلفاتو په سلو کې نه 50 د حکومتي ځواکونو لخوا رامنځته شوي دي. ورسپانه وایي د جون په 15 نیټه د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په غزنی کې هوانونو او توغول چې په تصادفي توګه په سیمه کې د واده په مراسمو ولګیدل او ته ماشومان یې ووژل.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پیند څپه هم اوریدلای شي. په کابل کې د سړی تختونه په تیر بیا د ماشومان او د پیخو زیات والد د خار ډیر اوسیدونکو اندېخمن کړی دي. دوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم دای و ډیره جدي ستونزه بلل ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
په هیواد کې د نامنیو او یو لړ نور ستونزو ترڅنګ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشوم تختونه پر پیښو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماشومان د تختونه لګواخ سره مخ دي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان او د سانګي مسؤل عبد الله عابد لازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت او غوښتل چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
تر خود کمیسیون هم بعض از قضایای بوده که مراجعه صورت گرفته
که خپل په کمیسیون کې هم ځینې قضیه وي چې خلکو مراجعه کړي وو او د ماشومان او اولیانو د اختطاف په حق له شکایتونه کړي دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دي ځکه چې دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون خلاف عمل ګڼي. له حکومت موهله ده چې د سړی تختونکو پر وړاندې جدي چلند وکړي.
خاغلی عابد تاکید وکړ چې که په دې برخه کې تدابیر کمزوري وسی ماشومان به لزده کړو او سوکاله ژوند به برخې شي. یوازې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی چې په دې حق لاندې خمن دی، بلکې په کابل ښار کې ګڼې کورنۍ هم دغه غواخ اندېخمنې کړې دي. دا کورنۍ وای تر هغه په ویره کې دي چې ماشومان له خونځو او یا کورسونو څخه راستانه شوي نه وي. د کابل خار یو بوسیدون کې حمید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ورځو کې ډیر نارامي راغله ده. ماشومان اختطاف کیږي، هم غټ کسان اختطاف کیږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شو. دا د نه خی چې د حکومت یا زوف نقطه ده چې د خلک کنټرول و نه شي. خپل هم د چارواکي چې څوک دي نه زیمه مرتون د خلک د پکې اتمن لاس لري ځکه د ماموریت څنګه نه یو کس چې ته کیږي یا په 2 کیلومتر یو کیلومتر کې الته او زه دغه څنګه یو ماشوم چې ته کیږي نو اتمن د خلکو سره لارښته.
دا کورنۍ لامنیتی ارګانونو غواړي چې د ماشوم تختونکو پر وړاندې دي جدي چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او عام خلک په داسې حال کې د ماشوم تختولو پیښو اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یو ماشوم تختول شوی، جنسي تیری پرې شوی او بیا وژل شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ په کابل ښار کې د ماشوم تختونې د پیښو زیاتوالی ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی آزادی رادیو ته وویل
څوک د تشویش نه کوي، دومره وسیع تدابیر موږ نیولې دي. هر هفته بلا نغه موږ یو نیم سل 200 نفر نیسو. دا هغه څوک دي چې جرمو ته اقدام کوي یا جرم کړی موږ نیولی ده. دا ټول د تدابیرو نتیجه ده. څو ګروپ هم اختطافچیان ونیول، دا ټول د کابل د پولیسو هغه تدابیر دي چې موږ وکولی سو خپلو ګرانو هیوادوالو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمینه مساعده کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو ماشوم تښتول کیږي، بلکې په خاطر دې هم ورته پیښې شوې دي. کارپوهان وایي د مجرمینو پر وړاندې کمزوری چلند د دې سبب شوی چې جرمونه او په تېره د ماشومانو تښتول زیات شي. دوی وایي په اکثرو ځایونو کې امنیتي مسؤلین جنایي پیښې له رسنیو پټې ساتي او په دې مسایلو کې ځانونو ته برعت ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د بلخ ولایت اوسیدونکو د اوبلن غازو د بیل د هلال لوړواړي شکایت کوي. دوی وایي چې حکومت د اوبلن غازو په برخه کې پر سوداګرو سمات څارنه نه لري او غوی نشي کنټرولولای، ځکه د اوبلن غازو بیل لوړ شوې ده. تفصیل د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب جی رپورت کې.
د بلخ ولایت اوسیدونکو او د نقل وسایلو چلوونکو په مزار شریف ښار کې د سون توکو د بای لال وړوالي څخه شکایت کوي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې د تیروی میاشت را په دې خو د سون توکو بل خصوص د مایع غاز بای دوه برابر لوړ شوی او د 2 کیلو مایع غاز بای ل 15 افغانۍ څخه 1550 تر 2 افغانۍ ته لوړ شوی ده. په همدې حال کې د مزار شریف ټکسي چلوونکو هم شکایت لري چې پر آزاد بازار د دولت د نه کنټرول او نظارت لامل اوس مهال د تیل او اوبلن غاز بای لوړ شوی ده. د مزار شریف دو تن اوسیدونکو یې پاړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
تیل روز به روز قیمت میشه، غاز هم هر چقدر
میشه، تیلوبې ورځ تر بلې لوړېږي، د غازو بیه هم لوړه ده. د همدایي ونې را پتی خو موسمه غریبي نه ده کړې. دولت باید موږ غمه وخوري او پر بازار دې نظارت او کنټرول
ترسره کړي.
کوایم چې همدا اوس هم مجبوری ده. که ته وایې چې موږ به د ورځې تر 400 یا 300 افغانیو کار کوو، نو داسې خبر نه ده. هیڅوک موږ ته توجه نه لري. دولت هم زموږ په برخه کې بې پروا پاتې شوی دی. د اول خلایت اوسیدونکو او د مزار شریف ښار موټر چلوونکو د مایع غاز او سون توکو د ویل وړوالي اصلي علت افغان سوداګرو ته مربوط بولی او ادعا کوي چې سوداګر د ډیر منفعت ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي او دولت هم د بهر څخه هیواته د سون توکو او بلن غاز پر واردولو کنټرول او څار نه تر سره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونې مرستیال نصیر احمد قاسمی وایي چې د بل خلایت په نفتی ذخیرو کې د کافي مواد او بلن غاز نشټون لامل قیمتونه په بازار کې لوړ شوی. خغلی قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې دویم لاس سوداګر له هرات او کابل څخه غاز مزار شریف ته رالېږدوي چې د لری واټن لامل پکې ځند راغلی او همدا مسله د قیمتونو د لوړوالي سبب شوې ده. قاسمی یې پاړه داسې وویل:
چاندوزی کې نه خغوزه
کې تا چې پتیرو څو ورځو کې د غاز بیل وړ شوې دي. په همدې ورځو کې د بلخ په ذخیرو کې غاز نه و موجود او سوداګر هم پانګې ته زړه نه کوي، نو له همدې عمله د موجوده نفتی توکو به په یو ور سره لوړ شي. ازان سو
تاودان دیگه خریداري نه کړه.
په داسې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکو د مایع غاز او سون توکو د بیل لوړول شکایت کوي چې په ورته وخت کې د شمال زون د سوداګرۍ خونی چارواکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې موجوده نامني سبب شوي تر څو سوداګر بلخ کې را پنګاونه و نه کړی. مجيب رحمان حبيب زاي، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
ولانه په کونړ کې مو د هغه روزنیز مرکز له فعالیت خبرو چې پکې نابینایانو، ګونګیانو او زهنی کمزورتیا لرونکو ته زده کړې ورکول کېږي. خو اوس یې ونړیواله موضوع د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه او ویل چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو بی ساري پیاوړې موافقه ده. جزئیات د فرشاد جلال زی په راپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل د ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې په لوي کول اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقه پړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقه پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې په لوي کوله. او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک سوه شایي تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړي دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل:
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي، نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقې پړه رائے اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د موافقې درادولو په صورت کې به پریکړه وکړي.
د سهار اتنیمی به جیدی یو ځل بیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د لوګر ولایت مرکز پل عالم نن سهار یې درنې چاودنې ولړزاوه. د لوګر د امنیت قمندان مرستیال وایي چې دغه موټر بم حمله د ولایتي شورا او چټک غبرګون د قطعي ودانۍ تر مخې شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. د افغانستان جمهوری ریاستوای د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت پر دریز غیز نه کوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې کله جګړو لاس وانخلي دی به پخپل د جګړې په لومړی کرخه کې ودرېږي. په بدخشان کې په پوځي عملیاتو کې وطن وسلوال وژل شوی او لک تر لګنو نسخمیان دي. د پاکستاني وی محکمې د یو سیاسي ګوند مشر د نیولو حکم صادر کړی چې د پاکستان پر تر ټولو لوی او شتمن خار کنټرول لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د اټومي موافقې دفاع وکړه. د امریکا فضایي ادارې ناسا پرون کانګرس ته خبر ورکړ چې روسي سره نړیوال فضایي اډې ته د فضانوردانو د انتقال قرارداد چې متحده ایالاتونه به نږدې 500 میلیون ډالر لګښت ورکوي د دوه نورو کلونو لپاره نوې کړي دي. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق پرونویل فرانسوي تیډونکو تایید کړ چې د هند په سمندر کې موندل شوی ټوټې د ماليزیا داوایي چلند ورکه شوی الوتکې دي. د امریکا متحده ایالاتو او روسي د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پرې وی مساوده موافقه کړې چې لمخې به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نخښه کوي او هغه به عدالت ته راکاږي. او روسیا وایي د فرانسې حکومت د دوه مسترال جنگي بیړیو د معاملې د لغوه کولو توان ورکړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاسو د ورکش وبخي د بشري حقوقو ځنګړې پروګرام د اساسي بشري حقوقو او د غراز جون پښيبو کې د جون پښيبو کې په دې پروګرام کې دازل د کابل دی وی زړې کوڅه کافروشي حال اخستل شوې دی. خو اوس بلار شو کونل ته په کونل کې د سویډن مؤسسي په مرسته نابینایانو ګونګیانو او د زهني کمزورتیا لرونکو لپاره په روزنیز مرکز کې زده کړې ورکول کیږي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د مرکز ته ورغلې ده.
دا هم د ذهني کمزور ماشومان ټول کې دي چې پکې څو تنه په زده کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پختو تور لیکل او لوستل شي.
که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بې وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپل راتلونکي ته ډیر خوښتي. او څو غواړي چې انده کې څه د نجول چې سبق ته دوام ورکړي، ډاکټر شي، انجنیر شي، معلم شي، څه شي؟
انجنیر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو خون قیمتي ولا فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسدآباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي په دلته د ناشنوایان دپاره په مرکز کې یو ټولګی دی. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو معلولو ماشومانو دپاره یو ټولګی موجود دی. د نرنګ په ولسوالۍ کې یو ټولګی دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو دی او دوه ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنوایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د څوکۍ په ولسوالۍ کې درې سنفونه دي چې یو ټولګی چې دی د نابینایانو دی یو د ناشنوایانو دی او یو ټولګی زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرشتو پنځه دیرشتو ماشومانو په اندازه باندې هلته هم زده کړې کېږي او د څوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرشتو پنځه دیرشتو اله څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري معلولین دي یا نابینایان دي ناشنوایان دي هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف و معلولو ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي بل دغه ځایونه چې دي دایو ته نیولي دي. بل تاسې ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونه ورته ټول عیار دي د دفتر د خانه. بل دې ماشومانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې سی آر ډی سي کې. د دې ترڅنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وای دوی په دې توانیدلی چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1940 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلی کې شروع کیږي پنځه کسان ناشنوایان شاګردان مونږه خونځي یو تورګل چې هغه اوس په درې ماو څلور ماو پنځم ټولګي کې په خونځي کې فزدا کړی گئی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي د خبرونه لملما څخه به واورو. د خبرونه ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشرغلس
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپل بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط و قانوني څنګه ته راجی کی او ویلېږي او د هغوی له حقوقو څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري. یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده چې یعنی افراد او اشخاص کولی شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، د دې کولی شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه کوم معلومات راکړي خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1991 کال کې په شپږم د جوازا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی دی. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې اته صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، دی خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په د لارې شرایطو امنیتي وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلی دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوي چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولای شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همدا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقوقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو او اشخاصو لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې، یعنی د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر خیر لاسته راوړل لري. او مثال درته درکوم چې مخکله دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بل خصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ابلوه او غیر قانونی عمل لدی سره تر سره کیده که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي د کوشش کی چې اس اثر او علایم تر نه پات نشي ځکه چې غی په دې داویر او سره شته چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي همدارنګ په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود او د هرې ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق واړي کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاسه لاندې نیسي او ترسره کوي همدارنګه کچېرې د معلولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې یعنی کچېرې ته د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې د دوی په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې یعنی مختلف تغییرات راغلي همداسې په هره برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینا په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بلابشای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی محکمې
ازادي رادیو 1229 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو صافی صاحب تاسو په نظر د بشری حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي
اومده خندونه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري یعنی ځکه چې په هغه هیواد کې چې الته په بشپړ توګه د قانون حاکمیت نه وي تبن دیو چا حق نه رعایت کی همدارنګه هغه یواز چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون هم د ستونزونه هغه کې نه ده به برخې نه ده یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري په دې هغه کسان زورواکي هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅ کله نه غواړي چې کمیسون په بشپړ توګه خپل فعالیتونه ولري او د همیشه کوشش کوي چې د دې فعالیتونو په برخه کې خندونه رامنځته کړي او دوی نشي کولای چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه تر سره کړي من د کمیسون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو استراتیژیک پلان لري او دغه د سلور کلو د لپاره او د هر کال د لپاره د عمل کړن لار لري چې په شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي ترڅو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې په هویسته لوړشي په یعنی ژوند تغییر پیدا کوي کمیسون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه یعنی هر کال د هر کال په تیر دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمایی
ډیر مننه
لتاس څخه هم مننه کوم ودان
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د کابل په لوی او د غنی غونی نه په ډک خار کې ډېرې اوسنۍ او پخوانی ودانۍ شته. ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مدرن دي. د پلي خوشتي جمعه جنوب لور ته وتنګ او ډېر پخوانی کوڅه موجوده ده. که سرور کار کړی نو د غنی غونی معلومات به درته وشي چې یو شی به حمله شور او زوګان نه خالي کیږي. د دغې لرغونی کوڅې پر اخواله به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانی چارچتي پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانی نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدر من اوریدونکو که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانی ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده، کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوږ سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راکول کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخوانی خواړه وړاندې ورسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دورانی له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره‌های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونمول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکسرای په نوم سرای ډیر مشهور دی. سوامدارنګ یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ قصابانو پکې غوښې خرڅولې. اوس خو جنګي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بارلیکدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کې خېدلی و کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده دیر یک تاریخی امام دی. خو اگه خو لکه خو دیکنه به نام خوابگاه وایی حالتا در میدان وکنه دیر یک غط میدان و حال اگه وقت که اسپونه وکنه، قاتلونه وکنه، خرونه وکنه، دیگه موتر خونه و کله فروشی دیکنه، دیر چبی کباب دیکنه، دیر خی کبابونه دیکنه، شروعی کله یا کله شروع دیکنه دیر که تی پتول کابل که دا اوسنه پیدا که گیده خی خواهسته کله و پاچه دی.
ښاغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشی کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
والا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارچارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپل کاکا بدرو بدا کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و کافروشینه چه لک مخ که در پلیقیسی چی دیکنه دلتا بظاهر طلا و باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما وقت که در نسوار طول پغب لاسکی بود پالوان جان آقا بولی در دیر قارمان پا وزن که بود کنه در اصلا در دیوانان بود در شکسته بند بود پالوان جان آقا خدای بود بخی در قربان شاریده خورهی بود آقا بیچاره تعمر شد
در نمولی پا خبره چه در چارچتی بازار دیر پا خوانهی بازارو چه حقا اوس نشته او دلتا هر جمعه در پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیر گنگونی پکی در تک را تکشان کم وی ده همدغه کوچه یو دکاندار شاه عالم بیا وای چې شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوچه په دکانونو کې د خوږو غګونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی. نوموړی د کوچه د دکانونو په اړه معلومات راکوي.
ډېر سابق همدغه دکان ده، کوچه سر کې یو هغه ملهمې جوړه وه، حاجي بلبک په نوم ملهمې جوړه وه په ارتباط د سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شي. خدای دې به چې اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي. له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا ما یادې 40-50 کاله دا کبابی لري. مخکې تیر چې دغه ته پهلوان شکسته بند ډېر لایقه شکسته بند او پهلوانان ډېر ماهره پهلوان هم یو خواته دوکانونه دي، نور کفتر فروشیګانې دي او قسمرخان دلته خرڅېږي. کوک بازي د جمعې پوره ډېر لوی مجلس وي، هر یو د خپل دغه مرغان راوړي دلته خرڅېږي، خرید فروش یې کوي په قیمتي او ډېر کفتر یې مثلا خلک لري سابقه دلته دی چې افغان دي چې 50,000 او 60,000 جوړه تریاو لکه پو پوری دا تدی کفتر ارزش لري ډېر بازده شه. کنریان دي هر قسم کنری چې پولندی ده او روسی ده، اوس دا کنریان ډېر بازار پوره دی بوده نبازیم که پا جنگ ها چیه شد دیده دقا وقتی که یا پل سلام جروس ها خلق دقا سپیان تربیه کهی دقا تر یا خرید فروش هم دقا زرون علاقه مندی که دقا زنه دا سپیان ها مخ که چلار چه دقا آخر سرکال تا بیا دا چه پا تو فروشی دا و لونگه یا دا شیان خرطی یا جمع داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت تا جمع جروسه و چه آتا خلق موسیکا و پارا
دی وایي چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنګي سپي، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجي عبدل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 50 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کافروشۍ د کوڅې یو دوکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دې خوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي، خو دی هڅه کوي چې د مرغانو پیرو پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کافروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 24 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تېرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلی او همدلته شاګرد وم.
دا دکان ما ته خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا شل کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډیره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپیشل کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشی کوڅې ته لاړ شئ، نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو